د ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې یو ساته خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایه رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د هیواد په منځګړیتوب باور وشي. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خبرونه په وروستۍ برخه کې درته خبرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له مشکوک وسلوالو سره په نښته کې لږ تر لږه دوه ترکي پولیس وژل شوي دي. چینایي مشرانو د دې هیواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړي دي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صفایی د افغانستان د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رای کابل او شاوخوا ولایتونه یې سو شی بیوړاندې یوې پیاوړي زلزلې ولړزول. اجرایه رئیس عبدالله وایي د داعش ډلې کړنې کوم ځنګړي قوم او مذهب پورې اړه نه لري، او د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د ازادي رادیو فعالیتونه وستایل. د خبرونو تفصیل: کابل او شاوخوا ولایتونه سو شیبې وړاندې یوې پیاوړي زلزلې ولړزول. که څه هم تر اوسه د دې زلزلې مرکز معلوم نه دی، خو د زلزلې د پیاوړو ټکانونو په تیرو سو کلونو کې په افغانستان کې ساری نه درلود. د چین شینهوا خبري اژانس ویلي چې د زلزلې افغانستان، پاکستان او هند لړزولې دي. افغانستان کې طبیعي پیښو له دې وړاندې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي، خو د نننۍ زلزلې د زیانونو او تلفاتو په اړه تر اوسه څه ویل شوی. اجرایه رئیس عبدالله وایي د داعش ډلې کړنې کوم ځنګړي قوم او مذهب پورې اړه نه لري، بلکې د دوی کارونه د وحشت او ترور استازیتوب کوي. ښاغلی عبدالله دا خبرې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې.
همدارنګه نور کسان چې په هر نوم د افغانانو په وړاندې جنایتونه کوي او د توتو له مخې قومي مسایلو ته لمن وهي، موږ باید د دوی د توتیو مخه ونیسو او په وړاندې اقدام وکړو.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې فعالیتونه ډېر شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د ازادي راډیو فعالیتونه وستایل. د دې کمیسون مشر زلمی زابولین نن ازادي راډیو ته یو ستاین لیک هم ورکړ او ویل همدا راډیو د چې د افغانستان د لرو پرتو او محرومو سیمو له ستونزو پرده پورته کوي.
ساسی اکثر پروګرامونه لایف دي، مستقیم نشر کیږي، هر چاته موختي ورکوي، اته که مخالفین دین کولای شي چې په داخله چوکاټ کې خپلې خبري وکړي. ساسی اکثر پروګرامونه د خلکو دردونه نکاس کوي.
خغلی زابلی د ازادي رادیو د ژوندۍ خبرونو ارزښت هم مهم وباله، ویل چې له دې لارې د ډیرو مستحقو کسانو غږونه تر حکومتي چارواکو پورې رسیدلې دي. او د لوګر چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره ردوي چې د خروار ولسوالي د دوی په کنټرول کې ده. د دغه ولایت د ولی ویان سلیم صالح په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دا خبرونه د کلک د دوبټ په خروار ولسوالي کې هم دا اوسان د عملیات جریان لري. نو څور مخالفینو یې شنو وویل چې د دې خبرو سره هم تاسو راغلي ده.
نوموړي وویل دغه عملیات چې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوي، تر اوسه پکې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې خروار ولسوالي د دوی په کنټرول کې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل لان څخه اورئ.
د ریختر په کچای یو شاریه وزلزلې د جنوبي اسیا یو شمیر هیوادونو لړزولې. د دې زلزلې مرکز په شمالي پاکستان کې خودل شوې. د خبري اژانسونو د ریپورتونو لمخې د دې زلزلې ټکانونه په کابل، اسلام آباد او نوې ډیلی کې حساس شوې دي. دمګړې د زلزلې له کابل دورانې او ریپورتونه نه در رسیدلې، خو ریپورتونه وایي چې په شمالي هندستان کې خلک له ودانې وتلي څو د زلزلې له ورستیو ټکانونو وژغورل شي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له مشکوک وسلوالو سره په نښته کې د ترکیز واکونو پنخته کې لګت لګا دوه ترکی پولیس وژل شوی. ریپورتونه وایي چې په جنوب ختیځ کوردی سیمه کې پروت دیار باکر خار کې په دین خته کې چنن شوی 15 وسلوال هم وژل شوی. د ترکیه چارواکي وایي د اسلامي دولت د ډلې دا وسلوال خی پنخره کې د اکتوبر د 10 نیټې په هغه دوه ځان وژونکو بریدونکو کې لاس ولري چې د کورتپلو په یو غونډه کې وشو او تر سلو زیات کسان یې وژل. تر دې مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې استخبارات او کوردی وسلوال کابل د انقری په بریدونو کې پړه بللی و او ویلی و دوی د داعش ډلې سره په ګډه د دې بریدونو لپاره کار کړی دی. په بنگلاديش کې هم پولیس وایي دوی د یو ایټالوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولې. دا ایټالوي مرستندوی کارکونکي د سپتمبر په 28مه نیټه وژل شوی و او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه. د ډاکې د پولیسو ویان منتشر الاسلام وایي له نیول شوو کسانو څخه درې تنو په مستقیمه توګه پر دې مرستندوی کارکونکي سیزار ټاویلا ډزوکې ښکېل و. تر اوسه دا نه ده روښانه چې څلورم مشکوک نیول شوی په دې وژنه کې څه رول درلود. چارواکو ویلي دوی هغه موټر سایکل هم ترلاسه کړی چې وسلوالو پر ټابیلا د برید وروسته د تیښتې لپاره کاروه. چینایي مشرانو د دې هیواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړي. د چین د کمونېست ګوند مشران نن په بیجنګ کې راټول شوي و څو د 2018 څخه تر 2020 پورې 15 کلن اقتصادي پلان مسوده جوړه کړي. تمه کیږي چې په دې پلان کې به د چارواکو هغه هڅې دوام وکړي چې غواړي پر سوداګرۍ ولاړ اقتصاد پر کورني لګښت او په کور دننه د ودې باندې ولاړ اقتصاد ته واړوي. لویدیځ څېړونکي وایي دوی تمه لري چې نوی اقتصادي پلان به د چین لپاره د 6.5% ولدي هم د کمې اقتصادي ودې وړاندوینه وکړي. د چین اقتصادي وده په تیرو درې میاشتو کې 6.9% تلویدلې و چې په تیرو 6 کلونو کې تر ټولو کمه اقتصادي وده وه. او د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر ویلي د هغه د افریقا چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بزان نه کاندیدوي د دې لپاره نه و چې ګوندې د انتخابات نشي ګټلی، بلکې له دې امله وه چې د کمپاین لپاره یې کم وخت درلود. جو بایډن وویل هغه کسان چې د ده ملاتړ کوي هغوی د دې مستحق دي چې ښه کمپاین ورته وشي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو .org. ولنې خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرایی رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس و نه خلی امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د هیواد په منځګړیتوب باور وشي.
ای هم ممکن نیست کې ما اعتماد کنیم در حالتی کې از یک طرف طالبان تقویه میشن، حمایت میشن، تجهیز میشن و از طرف دیگر باور به ای کنیم کې صادقانه میانجیگری صورت میگیره برای گفتگو.
پاکستان د افغانستان د یو لوی اقتصادي د ګاز د پایپ لاین چې تر اوسه عملی کار زندیدلې ده یو مهم شریک دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تپی پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک شوی دی. د هلمند د عدلي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
عام خلکو ته ډېر سخت زیان اوسې دغه اوسم زه خپل سار کشیان راولم ماښام بیرته بیا کشیان روان دي.
د افغانستان پر پرځین نور موضوعات پر راپورونو مطلب سر بیره د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو دی اونیزو لړیو خزو او یو کلی زر غګونه ډرامي نوی برخه هم درته خبرو رسره هوسه. د حکومت اجرایی رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس و نه خلی امکان لري چې د سولې په خبرو کې د هیواد په منځګړیتوب باور وشي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې دا څرګندونه د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړه او ویل چې هغه هیواد لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. نواز شریف امریکا ته په وروستي سفر کې چې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره هم لیدلې دي، د امریکا په یو څېړنیز انسټیټیوټ کې ویلي وو چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم وژنې ترسره کړي او هم د سولې او هم طالبان د سولې خبرو تکینوی. صفی الله ستانی زای په دیار نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله وی تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده لیدل شوې چې پاکستان له وسلوالو طالبانو خپل ملاتړ بند کړی وي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ څرګندونو ته په اشاره وویل چې دغه هیواد اوس هم له طالبانو ملاتړ کوي او دا ډله سنبالوي. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې به د پاکستان صادقانه همکاري هغه وخت معلومه شي چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي.
ای هم ممکن نیست که ما اعتماد کنیم.
خاله عبدالله دا ممکن نه ده چې مونږ باور وکړو په داسې حال کې چې طالبان لیوی خوا حمایه کیږي سمبالیږي او له بلې خوا په دې باور وکړو چې په صادقانه توګه د خبرو په برخه کې منځګړیتوب کیږي. دا یو ډیره مهمه او اساسي مسله ده.
مهم او اساسي است.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې امریکا متحده ایالاتونو ته په یو سفر کې وویل چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د خبرو میز ته کینوي. نواز شریف دا هم ویلي چې پاکستان چمتو دی څو د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله انتقاد وکړ چې د افغانستان د حکومت او خلکو له څو کلونو هڅو سره سره هم چې د سولې لپاره یې کړي دي ناامنۍ او پردې لاسوهنې لا هم په دې هیواد کې روانې دي. ښاغلی عبدالله همدرس تروریستي ګروپونه په خاصه توګه داعش د ویرې او وحشت خپرونکي ډلې وبللې او وی ویل چې دا ډله په افغانستان کې مذهبي او قومي لانجې رامنځته کوي. خو سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو څخه د افغانستان او پاکستان د یو واحد تعریف نشتوالی د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ نه کولو لامل ګرځېدلی. یو افغان کارپوه روح الله امین د افغان سولې له پروسې د پاکستان د همکارۍ په خاطر په دغه هیواد سیاسي فشارونه او له طالبانو څخه د دواړو هیوادونو د چارواکو د تعریف نږدېوالی ضرور وباله.
مگه که یک فشار بین المللی و یک ناگزیری سیاسی
خلای امین وی لومړی دا چې یو نړیوال فشار موجود وي، دویم دا چې پاکستان له طالبانو څخه د افغانستان له تعریف سره نږدېوالی پیدا کړي، دا چې طالبان کله هرې ډلې وي خطرناک دي. که دا تعریفونه سره یو شي د دې احتمال شته چې په پالیسیو کې بدلون راشي، او بل دا چې که طالبان د پاکستان په وړاندې په خپلو غبرګونونو کې زیاتوالی راولي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې څو ځل پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کوي، خو د وروستیو څو میاشتو ناامنیو ته په کتو په پاکستان انتقاد کېږي چې چارواکي له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي او هڅه کوي چې افغانان آرامه نشي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امرودل چه ده حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی تر هغه چې پاکستان طالبانو لملاتړ لاس و نه خلی امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د دې هیواد په منځګړیتوب باور وشي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د رسمي خبري البته د پاکستان په مرکه تر سره شوی او ټاکل شوی و چې دوهم ځل خبري تر سره شي، خو د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مړینې او د غرض د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر د راپورته شوی اختلافات له امله د خبري تر اوسه ځنډیدلې دي. پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په کراتو ویلي چې دا هیواد چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره بیا زمینه برابر کړي، خو تر اوسه پورې افغان چارواکو د پاکستاني چارواکو د دغو څرګندونو په وړاندې عمل نه دی کړی او وایي چې تر اوسه د پاکستاني چارواکو په څرګندونو بې باور دي. کابل چاپی خبرونه هم په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د ادعاو په اړه ځینې مطالب خبره کړي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې د نور مسایلو ترڅنګ د لوی جرګې د جوړېدو د ځنډ عواملو او پر پاکستان د افغان دولت انتقادونو ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په لومړي مخ کې یو تحلیلي مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی چې ولې بهرنیان له لوی جرګې سره مخالف دي. په مطلب کې راغلي چې وروستیو ناامنیو او د یو شمېر ولسوالیو سقوط ته په کتو د ملي وحدت حکومت پر پاتې کېدو شکونه زیات شوي او د نظر ځینې خاوندان د لوی جرګې د رابللو غوښتنه کوي. خو د مطلب لیکوال ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې ځینې بهرنیو کړیو د لوی جرګې د جوړولو پر ضد تبلیغات کړي او د افغانانو د دې ملي دود جوړولو ته خلک زړه نازړه کړي دي. لیکوال د 1992 کال لویه جرګه چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه جوړه شوې وه د بیلګې په توګه یاد کړي چې هلته هم داسې تبلیغات کېدل چې امریکا پلو کسان به پکې برخه اخلي او بیل قید او شرطه به امنیتي سند تایید کړي. انیس دولتي ورسپانې بیا خپله سر مقاله له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالي ته ځانګړې کړې او له پاکستانه پکې غوښتل شوي چې د تروریزم له سلیقوي تعریفه ډډه وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د تحمیلي جګړې خاص او خاشاک له بهره راوړل کیږي او یو شمېر مخالفې کړۍ هڅه کوي چې د خپل بادارانو د خوشحالولو لپاره افغانستان کې جګړه توده وساتي. په سر مقاله کې د ولسمشر اشرف غنی دا خبرې راخستل شوې چې حکومت به هیڅ کله زور ته تسلیم نشي او د سوک جواب به پر سوک ورکوي. ملي ارمان خپلواکي ورسپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د اوسنیو ستونزو او ناامنیو لامل د ملي وحدت حکومت مشران دي او دوی باید ومني چې د بیګونه خلکو د وینې د تویولو په وړاندې مسؤلیت لري. لیکوال ویلي له پایله د ملي وحدت حکومت جوړول د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر فرمایش وو او اوس د ملي مشروعیت نشټوالی د ولسمشر لاسونه تړلې دي. په مطلب کې راغلي د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په موافقه کې راغلي چې دوه کال وروسته به د اجرایي ریاست پوسټ د لوی جرګې په اساس صدارت تلوړيږي، خو لیکوال ویلي د لوی جرګې د جوړېدو څرک نه معلوميږي.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري اوریدلای شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د تپی د ګازو د پایپ لاین د پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک شو. د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبرلاند ته وویل چې د تپی پروژې د ونډو تړون د شریکو هیوادونو د وزیرانو په درویشتمه غونډه کې لاسلیک شوی دی. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د تپی پروژې پلي کیدل به د سیمې له ثبات په ځانګړې توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي، خو دغه پروژه تر اوسه پورې عملا یعنی دغه پروژې چارې تر اوسه عملا نه دي شروع شوي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشخاباد کې د ټاپي پروژې د شریکو هیوادونو په درویشتمه غونډه کې د دې پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک سو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تړون له مخې به ترکمنستان 50% او پاتې نور هیوادونه افغانستان، پاکستان او هند 55% ونډه ترلاسه کړي.
بااساس این موافقتنامه
د دې تړون نمخې د ترکمنستان هیواد 50% د پروژې ساملرونکي او پاتې نور هیوادونه هر یو به 55% د پروژې ساملرونکي وي چې په دې سره ټول هیوادونه موافقه وکړه.
قرار گرفته است
د ټاپي پروژې لومړی تفاهم لیک په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لاسلیک کړ. د تړون لمخې به د ګازو د انتقال لپاره څه باندې 1115 کیلومتره پایپ لاین له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. دغه پایپ لاین یا نلیکه په افغانستان کې له فراه، هرات، کندهار او هلمند ولایتونو څخه تیریږي او بیا د پاکستان د کوټې له لارې هند ته رسیږي چې شاوخوا 10 میلیارد ډالره لګښت پرې راځي. د دې پروژې طرحه په 1990 کلیزه کې راپورته شوه، خو په بېلابېلو دلایلو په تېره بیا د افغانستان د ناامنۍ د دې پروژې مخې ته خنډونه جوړ کړي وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ټاپي پروژې پلي کېدل به د سیمې له ثبات په ځانګړې توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د اقتصادي چارو کتونکي عبدالله واحد یاروای که عملا د ټاپي پروژې کارونه پیل سي، د دې پروژې شریک هیوادونه به د خپلو ګټو لپاره هم د پروژې امنیت ته پام وکړي.
جنگ یو لامل بیکاری ده، که چیرې دا پایپ لاین راسي دې سره ډېر خلک په کار کېږي، په زیاته فیصدي باندې خلک ورسره په کار ګمارل کېږي، نو په طبیعي شکل باندې چې کله خلکو ته کار وظیفه پیدا کېږي نو دوی د دولت د مخالفتونو لاس اخلي او د حکومت سره لاس یو کوي، ځکه چې د دوی منافع په خطر کې کېږي. هلته په امنیت باندې مستقیم اغېز لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو په وینا د ټاپي پروژې د ګازو د پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستان څخه تیریږي او د دې پایپ لاین جوړولو په ترڅ کې واز په افغانستان کې تر 5000 زیات کسانو ته کار پیدا کیږي. دا دوی پوینه د دې پایپ لاین لپاره د روس ته به افغانستان لکاله سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت د مالی لاره تر لاسه کړي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې له افغانستانه د ټاپي پروژې تیرېدونکي پایپ لاین امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه اوریدلای شي. همدا اوس هم موږ د اف ام په 0.5 څپه په لوی خارونو کې صاف او واضح اوریدلای شي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې نن د کابل په کابل کې د زلزلې د سخت زلزلې تکانونه احساس شوی دی. د غزلزلی لامل چې څومره مالی او ځانی زیانونه اړولی کنه تر اوسه پورې موږ دقیق معلومات نه لرو، خو د غزلزلی ټکانونه د پر کابل سربیره د پاکستان او د هند په پلازمینو کې هم احساس شوی. د غزلزلی ټکانونه په غزنی کې هم احساس شوی دی. حاجی عبدالحمید حسنی همدا شپه له غزنی نه را سره د ټلیفون په لیکه دی. حسنی صاحب راته وویل چې زلزله کومه ورانه پېښ کړې ده هلته په غزنی کې کنه.
سلام تاسو ته او ریدونکو ته ډېر سلامونه او احترامات وایم.
وعلیکم السلام.
زلزله خو په جا باندې یو بجا ودر څه د کو باندې هغه دلته وصوله زلزله خان په ولسوالۍ کې، خو د زلال خان مساحت څه ده؟ دا کوم نږدې من چې کښې په 2 کیلومتر پورې زه لرم څه نقصانات نه دي رسولي، او د زلال خان اوږدوالی خو له غزني نه تر اخره د زلال خان پورې 15 کیلومتر پورې در باندې څه خو څه پورې دا تازه معلومات مونږ ته راغلي خو ډیره شدیده زلزله ولا په ډیره تقریبا یعنی وو په شاوخوا کې به داسې مختر په اندازه وه.
ښه، اندازه به یې پرېږدو، څومره دوام وکړ؟ 2 ثانیې وې، 1 دقیقه وه، 2 دقیقې وه، او څه خلکو کې ویره خپله تاسو د ویرې احساس ونه کړ؟ چیرته وې کله چې زلزله وشو؟
رادیو ته غوږ نیولی و، دلته د ما په دوکان کې قلمونه او دا کتابچې دي، داسې مې په تناو ځړولي دي، دا وښورېدله، زه وښورېدم، خو چې څو ووتو تقریبا 15 ثانیې 16 ثانیو پورې وخت یې ونیو.
وروسته له زلزلې نه خلک څه قسم د آرامۍ احساس کوي او که بیا هم بیریږي؟ ځکه چې کله زلزلې کېږي معمولا وروسته نورې زلزلې تکنونه هم راځي، یعنی د کومه ویره یې په خلکو کې نه ده خبره کړې؟
وروسته یم داسې وړه وړه راغلو، وله تکانونه وو خو ډېر دوام یې ونه کړلو یې غوم، اوس خلک ټول له دوکانو له هغه نه له کورو نه راووتې، تا څوک په کورو کې وه، څوک چې په موټرو یا موټرسایکل وه، هغه خو مې نه دي خبر.
بله، مننه حسنی صاحب، مننه. ژوندی اوسې، کور مو ودان، چې مونږ ته مو خبر راکړه له غزنی څخه د دغه شوې زلزلې په اړه. دا ښه خبره ده چې تر اوسه پورې دغه زلزلې له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. یادونه ول چې زلزله نن تقریبا نیم ساعت مخکې د کابل په شمول د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او د غرض د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې هم احساس شوې ده. تر اوسه پورې مونږ ته د دغه زلزلې له امله د زیانونو راپورونه نه دي راکړل شوي، خو په کله چې دغه راپورونه مو ترلاسه کړ، تاسو هم هرومرو ترې خبرو. ازادي راډیو اوري د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو. ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو، او یا هم 0000 2 2 1 1 2 3 1 1 5. ازادي راډیو هره د هلمند نادلی اوسیدونکو شکایت کوي چې د وسلوالو طالبان په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې د عملیات ژر پای ته ورسوي، تر څو هغو کورنیو ته بیرته خپلو سیمو ته د تلو شرایط برابر شي چې په سیمه کې د روانې جګړې له امله یې خپل کورونه پرېښي دي. ولې په سیمه کې دغه جګړه دومره اوږده شوې ده؟ علت یې څه دی؟ په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی یو تفصیلي راپور لري.
په نادالی او باباجي کې د روانې جګړې وونه پراسپم، سره له دې چې دغه سیمه ترغلي وسلوال د حکومتي سرتیر په وړاندې کلک مقاومت کوي، خو دولتي چارواکي په جنگ او عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د نادالی اوسیدونکو هم د جنگ د اوږدېدو له امله ستړي شوي دي. دوی د دې انتظار کوي چې په کلو کې روان جنگ او عملیات پای ته ورسیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ولاړ شي. د نادالی ولسوالۍ د چنجر رسمي اوسیدونکو شکلات چې د جنگ او مرمۍ له ویرې د شپې له خپل ښکرګا ته ځي او د ورځې بیرته چنجر ته راځي، د حکومت څخه د جنگ او عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. هغه ځدیر رتول وسایل او امکانات هم نه لري، خو د احتمالي جنون لامل د شپې کور پرېږدي او په ښکرګا کې د خپل دوستانو سره اوسیږي.
ډیر زیات به تاثیر کوي. مې خې ته هدف د پاسه تاسو د چنجر بازار له لوي چې مخکې ډیر ډکو، ډیر انسانان بښ کې وو. تاسو اوس وینئ چې په ټوله بازار کې څوک نشته. موږ امنیت غواړو، موږ وسایل غواړو، دا رقم خو دغه وسم تاسو وینئ چې زموږ ته په 50 متر کې ټکان دي. زموږ 50 متر کې تاسو وینئ چې ټکان دي، اته 50 متر هم لا نسی. ډیر کم ساحه کې چنجر ساحه کې دا ټکان دي. نو موږ امنیت غواړو، موږ عام خلک ډیر سخت ځان اوسې دغه وسم وسم زخ په سار کښنان راولم، ماشان بیرته بیا کښنان روان دي.
د تیرونی د یک شنبه په شپه ګڼ شمیر وسلوالو چې د چارواکو په خبره ځینې بهرني جنگیالي هم ورسره ملګري و، د نادالی ولسوالۍ د بوغرا پر کمربند برید وکړ. د ملي اردو او ملي پولیسو جنو پوستې ونیولې او په ډیر لږ وخت کې د نادالی د لوی منډاو کوفه کې د سیمو په شمول ځانونو د لشکرګا شهر چلوري مې اوځي باباجي ته هم ورسول. د جنگ په کرښه کې یو تر تهدید لاندې سیمه د نادالی ولسوالۍ یاډوند چنجر ده. د دې سیمې د پولیسو مسؤل سردار محمد وایي چې یو پولیس ژوندی وي د چنجر له سیمې به دفاع کوي. دا ازادي راډیو ټول کافي سرتیري نه لري، ځکه نو کله کله په شاتګ ته اړیږي.
وضعیت خدای دې چې تاسو په خپله د نږدې څخه ولیدئ، 24 ساعت کمربند دی د مکتب سره دلته، خو موږ سربازان ټول په غیرت سره ورته ولاړ دي. کی وای چې سرونه ورنکو درغه وخت په منځکه نه لکو ډیر غلی دی ډیر ماته مور کړی د دراسي بیرته درشاسي بیا نور ته بدله ورکی نور راسي بیخی دغه یو نن چې درته وایم تقریبا د دوی ته بدلی چې وسی ورکړي موږ سره د اردو خلک ستاسو ته اردو خلک ستاسو سره خو وای چې تاسو به مخته موږ د شاده خو تاسو یې مایکو سمورته دا پکاره چې موږ ته چې کومه کراسي او پاتسو ټنګان مشترکې کداغه د اردو دراکم بیا دوی ته ضرورت موږ نه لرو خو موږ د یو ټنګ موږ دلته لرو یا په یو کونج ته وزغلو بیا بل کونج ته وزغلو هر خواته داسې دا کو کوته نه دوی په لاس پیډه خو موږ په لاس نه راکې لازم سربازان یې واره هلنو کې د کور سره کې وای دا ستاسو سلای و د ټنګان موږ ته په لاس راکتیس د لیکشن
د جنگ د پیل څخه تر اوسه دوړ غړت درنه تلفات هم او شتي خو دولتي چارواکي لا هم دغه مرګ جوړ د دقیق شمیره در سنوي سره نه د شرکه کړي ویل کېږي د ملي اردو سرتیری د جنگ عملیات پر میدان د پرمختګ په ځای ډیر وخت په شاتک کوي او سیمه پرېږدي چې دغه مسله پر ملي او محلي پولیسو د طالبانو لخوا د ډیر فشار او مرګ جوړ لامل شوی ده د نادالی او پولیس لمړی ساتنمن خان محمد وای کچیر ملي اردو د دوی سره وژو وژو په عملیاتو کې برخه واخلي کولای شي په لږ وخت کې وسلوال د سیمه وباسي
دلته تقریبا د اول شپې څخه چې جنگ شروع شوی دی د روی منده څخه د اول شپې څخه عدالت هم دائم تر دا وسه دا کمربند کې مشته مشته دا په کار شي مقصد مشته کومک راسي یعنی زواک راسي چې مقصد مشته هم کار راسي چې موږ مخت پر مختګ وکړو یعنی اوس موږ په دا کم طاقت باندې موږ پر مختګ کړی دی یعنی نن سر هر کله نن سر موږ یو سیمه ده چاغه په جنگ نیولې ده یعنی موږ شل کسه پولیس له هم نه موږ دا سیمه نیولې ده په جنگ باندې اردو موږ ترې سم کاری نه کوي نه در سره تللی
خو په نادالی او باباجی کې د جګړې د وجدیدو لاملونه د کافیز وکړو نشټوالی نام ژغی او کډ ملي اردو له خوا د پولیس سره په مساوي ډول په جګړه کې د برخې نه اخیستل دي د هلمند امنیت کمانډان پاسوال نبیجان ملاخیل وای د شاوخوا ولسوالیو په شمول د مرکز څخه کافي سرتیری د جنگ میدان ته رسیدلی دي خو د جنگ د فعل یعنی د تیریونی د یک شنبه په ورځ پر وخت او په پرایم قناتو د وسلوالو په ضد عکس العمل ونسو ځکه نو جګړه اوږد شوه
بردا داسې اصلا په یو دوه درجه کې چې په لوی باندې کې تغیر راغلی وو دا تغیر تزر پلاستیکي ونسو د بعضی مشرات بس باندې لوی باندې ته اغه مسولین چې بخښنه زره سلګي ورته سوي نو دا او ملاره باید دښمن پر مخ باندې نو اخلاص چې دوی شنه ساحه ته داخل شي دوی کله چې شنه ساحه ته داخل شو نو په شنه ساحه کې یا کور په کور جنگ پولیسو شروع کړه تاسو په جریان کې چې مثلا یمږ یو محلي پولیسو کمانډانو هغه د خپل ځان تر اخیستي پورې مخالفینو سره د تخنا سره وچنګید
که څه هم حکومتي چارواکو په رسمي ډول دا خبره نه تایید کړي خو راپورونه وايي د بارنوي ځواکونو یو شمېر مشاورین او الوتکې هم د باباجي او نادالی په مربوطاتو کې د وسلوالو په ضد روانو عملیات ته رسیدلي دي او په جلو سیمو کې پر هغه وسلوالو بمبار هم کړی دی چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې چنګیږي د نادالی او باباجي د سیمو اوسیدونکو وايي که څه هم وسلوال په سیمو کې موجود دي خو د بارنوي ځواکونو او الوتکو تر رسیدو وروسته جګړه سړه شوې ده او په یادو سیمو کې ډیر وسلوال نه تر سترګو کېږي محمد الیاس طیب د ازادۍ راډیو هلمند
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي
ډیر اوریدونکو د زلزلې په اړه پیغامونه راستولې انجنیر حبیب الله کوچی لیکلی دی چې د خوست په هنتون شدید زلزلې ولړزاو تقریبا یو د قیدوام وکاو خلک ډیر زیات و بیرېدل د غراز یو بل اوریدونکو له جلال آباد لیکلی چې په جلال آباد کې هم د زلزلې سخت قانونه احساس شوې دي د میدان وردګو ولایت کې هم زلزله شوی او اوریدونکو ویلي خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي د غراز یو بل اوریدونکو لیکلی چې د تخار د نجونو لیسه زلزلې چپه کړې ده خو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه کوم راپور نشته یو بل اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې دغه زلزلې د زرغونشار ولایت د زرغون په زرغون شهر کې دیو کورنۍ 15 غړي وژل دي خو تر اوسه پورې انتغه خبر نه دی تایید شوی موږ هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته ورستي معلومات دروورو تاسو ټولو مننه چې د افغان بیسم تاسو اتل شمیرې لاره مخته پیغامونه راستوي موږ هم هرومه رو پیغامونه درته خبرو په تیر بیا په دغه سموردو کې چې لکنن چې په د افغانستان په ټولو سیمو کې تقریبا زلزلې تکانونه احساس شوې دي په دې اړه مو مخته معلومات راستولې دي تقریبا زلزله د افغانستان په اکثر ولایتونو کې شوې ده تر اوسه پورې د اورانی په اړه راپورونه مخته نه رسیدلي ازادي راډیو اوري چې سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي وړاندې د ازادي راډیو د اونیزو لړیو خزو او یو کلی زرغګونه ډرامي نوی برخه درته خبرو خو دغه راز د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم د افغانستان سیمه په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي اوس د لندو خبرونو واردای اجمل انت ورکوچ وار ورکوچ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کی
د کابل په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن د سخت زلزلې تکانونه احساس شوې دي د دې زلزلې کچه د ریختر په حساب و اشاریه و خودل شوې ده د ریختر په کچه و اشاریه وزلزله په پاکستان او د هندستان په ځینو برخو کې هم احساس شوې ده ویل کېږي چې تر اوسه پورې د ورانیو ریپورټونه نه دي ورکړل شوي خو لا هم داسې اټکلونه کېږي چې خایي په ځینو سیمو کې به د زلزلې ورانی ویجاړې رامنځته کړي وي بنگلاديش کې پولیس وایي دوی د یو ټلوي مرستندوی کارکونکو د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولې دي دا اسلامي دولت وسلوالې ډلې له مشکوکو وسلوالو سره پنخته کې لکتر لګا نن دوه ترکی پولیس وژل شوې دي دا انخته په ترکمیشت سیمه د یاري باکر کرامنسه شوې ده او چینایي مشانو د دې هواد راتلونکو اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړې دي
او سم په مکرې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د مالی وزیر وایل تیرلس میاشتو راپدیا خو 4 نوی میلیارډ افغانۍ عواید راټول کړي دي اکلیل حکیمی نن د ولسترګې په استجوابیا غونډه کې ول چې د تیرلس میاشتو پورځو کې راټول شوی عواید په تیرلس کولونو کې بیا ساري دي شاغلی حکیمی زیاته کړه چې په تیرلس میاشتو کې د راټول شوی 4 نوی میلیارډ افغانۍ اندازه به تر راتلونکو 2 میاشتو پورې 144 میلیارډ افغانۍ ته ورسیږي د مالی وزیر همدارنګ ول چې یاد عواید د ملي وحدت حکومت د طرحو او نن سره سم د نړیوالو مرستو او پکور د نن عوایدو څخه ترلاسه کړي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د ونډي د ویش تړون لاسلیک شو د دغه وزارت ویان شکی مستغنی په کابل کې خبر اعلان تول دا تړون د ټاپي پروژې د شریکو هیوادونو د قانونو او پیټرولیم وزیرانو په دروښته مغونډه کې په ترکمنستان کې لاسلیک شو هغه زیاته کړه چې دغه تړون لمخې ترکمنستان 50% او نور هیوادونو افغانستان پاکستان او هندستان 15% ونډه ترلاسه سکړه ده د ټاپي د پروژې لګر شاوخوا 10 میلیارډ ډالر اټکل شوی چې د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د ترکمنستان غاز لېږدوي کچیرته د پروژې پیل سي هر کال به افغانستان په سلګونو میلیونه ډالر د ترانزیت لاري ترلاسه کړي ل پنګونی څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وای د تیر وکال را پدی خو په هیواد کې د پنګونی په برخه کې کموالی راغلی دی د دغه ادارې ویان روح الله احمد زینن ازادي رادیو سره خبرو کې د پنګونی د کچې د رقمې دوه لامل د پنګونی په برخه کې د امنیت نشتوالی وباله شاغلی احمد زیاته کړی چې د کندوز ورستی پیشي د پنګوالو روحیه کمزوري کړي او د هیواد روان امنیتي وضعیت په کتو پنګونی تزړه نژکوي احمد زیول ایسای اداره به هڅه وکړي چې د پنګوالو په هڅونې سره په هیواد کې پنګونی ته زمينه برابر کړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنوي اثر په وړاندې په دی ډول بدلی شي یو امریکایي ډالر 3 په افغاني 15 په پوله یو انګلیسي پوند 98 افغاني شل پوله یو یورو یو او افغاني 40 پوله یو سودریال ول سفانی لاس پوله د امارات یو درهم ول سفانی 50 پوله زر ایرانی تومان 80 سفانی 100 پوله او زر پاکستانی کلدار 412 سفانی
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ډرامې په تیر برخه کې ګل محمد او هغه ډله چې غوښتل په قاچاقي لارو په غیر قانوني توګه بهر ملک ته لاړ شي بیړې په سیند کې غرق شوه راځي په دې برخه کې واورو چې مور او کورنۍ به څه حال لري
محمده، تاج محمده، پاسه چه کورو بلنده کن. خدایا در تو چیر دی؟
ادی، وادی، ادی
دمی تو گل محمد زوی خد دی. گل محمده زویا، زویا، دل دیم تا چیر دی گل محمده؟
گل محمده، اوی، دقت می صبر دردم را پس استرش می ماو بکادی.
نه نه زویا اخو مزا زویا سین دور خدا کگی زویا غرق بشی.
عدی عدی وادی
گل محمد زویا
عدی عدی می خشه عدی عدی می خشه
وی الله بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله الله شکر وی خدایا دامت سنگ خوب ولیده
نعیم خانه انسانان یو بلتا هر دی مگلا کلا پا کور بسیا شویو خدای او خبره ده سمده چه زم بیچه نیم راغله
ملک سیب زمون سر استرگی امر کوا
هو ملک سیب
دلاور خانه او نیم جانه خبره دیر پا خوانه ده وایم چه زندنه نشی زکر آرلم
خواه کم خبره
سو کلا مخ که پامداس یو مجلس که مکتاس یو خبره کرده وا راغلیم چه آغا مسئله سر تا ورسو
زما خو په یاد ندی ملک صاحب نهیمه ستا څه در پزړه شو کنه
نه نو څنګه به مې را پزړه شي خان صاحب داسې خبره وکړه چې هیڅ کومه خاصه نشانی نه لري بله دا چې وای د کلونو پخوا خبره ده
خبره خو د کلونو پخوانی ده خو ما نه وایل چې له تاسو به هیره وي خو خیر چې زما یاد وي همدا مهمه ده
ملک صاحب چې ستا په یاد ده خو مونږ ته مو وایه چې مونږ هم پوه شو چې دا څه خبره ده
زما د زوی او د نعیم جان د لور خبره یادوم چې لوز مو سره کړی و ما ویل چې حق دې وتړو
څنګه زه پوه نه شوم ملک صاحب
ملک صاحب دا خبره دې پوره کړه چې زه سم پوه شم کوم څه چې زما را په زړه شو هماغه موضوع یادی که
سمه ده دلاور خانه په هغه میلمسیا کې دی چې ملک نواب ته کړې وه او څو نور خانان او ملکان دې هم راغوښتي وو
هو هغه میلمستیا مې رایاد شوه احشم خان چې لړم چې چلی وو
بس نعیمه په خبره سم ورسېدې دلاور خانه هلته د نعیم مشره لور د یوه کال وه یوه خبره یې کوله ډیر ورته وخندیدو، خو کله چې په ژړا شوه
او یاد مې شو بیا ساسره غلی شوه، او لکه چې خوب ورغلی و که څه، خو چې غی کې دې واخیسته سر یې کیښود او ویده شوه.
آفرین. او بیا هلته تا څه وویل؟
څه ملک صاحب ستاره، هغه خو یوه ټوکه وه چې و موکړه. کومه ټوکه؟ هغه
ټوکه نه وه، په لوی مجلس کې خبره وشوه چې بس دا جنۍ به د ملک ستار نګور وي. ما ماما ته ومنله، اوس راغلی یم چې
ملک ستاره هغه خو
ستا مطلب دا دی چې زما لور ستا زوی ته؟ نه نه، دا د ټوکو خبرې نه دي.
نعیم جانه او دلاور خانه، زم په ټوکو پسې نه یم راغلی، ما سره مو ژبه کړې.
ملک صاحب تاسو عجیبه خبرې کوئ، زما لور څومره وه چې بیا ما ستا زوی ته درکوله؟ هغه خو د شیدو ماشومه وه، دومره خو سړی په ټوکو پوهیږي.
د ټوکې خبرې معلومې وي، د ناموس په مسلو کې څوک ټوکې نه کوي. نعیما هغه وړه وه، مجلس لوی و، په لوی مجلس کې مو وویل او ما ومنله چې هو زما انګور به وي. بس خبره خلاصه ده.
دلاور لالا، دا بس به نور پرېږدو، زه درنه ځم.
ورشه، ځه لاړ شه نعیمه. ځه
نعیم جانه، صبر وکړه، دا د پرېښودو خبره نه ده. اوس هلک او جنۍ دواړه له خیره لوی شوي، زه د واده د خبرې لپاره راغلی یم.
څه؟
وای چرګه مې نا جوړه ده، بانه مې ورته جوړه ده. له کومې ورځې چې دا د نجارۍ کار په کلي کې پیل شوی، دا ولی جان پټیو ته قدم هم نه راځي. برګیه، ته ودرېږه چې دا رسۍ دې له پښو نه خلاصه کړم، بیا تکړه شه مزال دې کوه. ته په خبره نه پوهېږې، ودرېږه. زه یې لارم وهی نو، ما نه خو ستاسو غویانو بخت هم ښه دی، کار کوئ خو په شریکه. زه خو له سهاره تر بېګا یوازې لګیا یم، ولی جان تللی دی چې ترکاڼي زده کړي.
او ترکاڼي د بیزو کار نه دی.
اوهو، تاسې تاسې دلته زما سیل کوه؟
نه سر لالا، زه وخته رارسېدلی وم، دې خدای داد نه پرېښودلم چې درته راشم.
زړه دې بدمشه، ما ویل ته صبر چې د نثار مجلس له غویانو سره واورو.
مجلس نه، د ولی جان غیبات مې ورته کوه چې یو وخت ښیي او راځي، خو بل وخت بیا نو.
اوهو، دا غویان ګوره چې چیرته لاړل.
الا درمنډې کې چې وینیسو.
الا بې راتاو شه،
دا ځمکه مو پرې واړوله. تاسې خپل غویان ونیسئ، زه درنه لاړم.
ولی جانه، غویانو خو د دلاور خان کرلې ځمکه ورته واړوله، له شره به یې څنګه ځان خلاصوو؟ په ځمکه به مو دعوا وکړي که نه؟ شابه، زه راتاو شه، ایسای دغه.
نسال لالا، زمه دوزم که خواستیم دواگیر لری، دلاور بسه دوا پیو کی؟
هی هی، تول کلای دلاور خان پیجنی، تا چنگ تا روسه نده پیجن دلی.
خیر پیجنم لالا، خیر، ده حالا ریش ده، خو نسال لالا، ده دیر وقتی که چه خبر می پزرده که ده، که ده پیاد یو ظلم در تا یاده کردیم و؟
کما خبر، وایا؟
ته به بیا وایې چې زما غلطي را یادوي، خو داسې نه ده. دا ځمکه چې زما نه زیاته خوله پکې ته تویوي، دا لا اوس هم دعوهګیره ده. یو ځل دې په شاغا خرڅه کړې وه.
ښه، چې دعوهګیره ده نو څه وکړم؟
وایم ولسوالۍ ته به ورغلی وای.
ځه ورشه، ما څه کوې؟ دعوه خو تا کړې وه.
لالا، ځمکه خو شریکه ده، خو زه نه پوهېږم چې چا ته ورشم.
دلاور لالا، د ملک ستار خبر را باندې ډېرې بدې لګېدلې، بیخي مې له مغزو نه وځي.
دلاور لالا، زه خو هېڅ پوه نه شوم چې څه شوي. په کور کې خو نه څه ماتې نه څه تویې.
درته وایم فرزانې بچۍ، ته ورشه هلته د ماشومانو پوښتنه وکړه چې هغوی څه کوي. بچۍ هله ورشه،
هغوی لوبه کوي او وړه وي. دادا ورشه، تره دې څه درته وویل؟ ورشه ماشومانو سره لوبې وکړه. ښه، دا دې زه.
زرمینی ورنداری ملک ستار غواړي چې دوستی بسره وکړو.
دوستی بسره وکړو؟ مونږه کړه څه داسې پیغلې ګرځي، دا یې نه دی خبر چې
دوستی وکړو. هغه په دعوو راغلی و، ویل چې څو کاله مخکې چې ستا لور یوه کلنه وه نو تا زما زوی ته په نوم کړې وه.
څه؟
ملک ستار غلطه خبره نه کوي، مونږ ژبه ورسره کړې وه چې فرزانه به یې زوی ته ورکوو.
وی خدایه، دا څه آسماني تندر دی.
لالا، ما خو نه ورسره ژبه کړې او نه په څه خبر یم، که بل ځل په دې خوا راغلی و خفه به شي رانه.
نه یم وروره، یو ستا خبرې دي، بل د لویانو ولس خبرې دي. ملک ستار د ماسپښین مانځه نه وروسته بیا هم دا خبره په ټینګه راته یاده کړه.
ورته ووایه چې نه مې درسره وعده کړې نه مې لور درکړې، بس همداسې ورته ووایه.
ګوره نعیمه، دا مه هېروه چې زه هم دلته یو څوک یم.
درنو اوریدونکو، څه فکر کوئ چې په کلیو او بانډو کې اوس هم خلک خپلې لونې او خویندې په ماشومتوب کوژده او یا ودوي؟
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوڑون کے مسودا نیازے
تنی می نڑئی درنو ریدن کو سلامو نمی و منئی پتی ہلا چی روغ او جوڑ وسئی د دی ونی خبرونه پیلو. پتی خبرونه کی د خځو پر وړاندې په یو جلا ډول تاوتریخوالی خبرې کوو. کله کله په ځینو کورنیو کې د نه آگاهۍ له امله د واده په شپه په نوې ناوې پرته له کوم جرم نه د بدنامۍ تور پورې کیږي، چې په نتیجه کې د نجلۍ ژوند تباه او د کورنیو ترمنځ خبره دښمنۍ اوان مرګ ژوبلې ته رسیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د خځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په هر اتو ښځو کې یوه د سینې په سرطان اخته کیږي. د دې وزارت چارواکو تیرونه د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل که د دې ناروغۍ پر وخت درملنه وشي امکان لري چې ناروغ ځینې ورغېږي. په عین وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي په دې هیواد کې د دې ناروغۍ خپرېدو اندېښمن کړي دي. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي ځینې غیدلای شي. په ډیر عمر کې د خزو د دل ماشومانو ته د شیدو نه ورکول، زیات وزن، د بی کیفیت غوړی خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او د سينور هغه لاملونه دي چې یو میرمن د سینو په سرطان اخته کولای شي. د فرخوندې په یاد څلۍ جوړیږي. د افغانستان د پیوستون ګوند د خلکو په مرسته د کابل په هغه سیمه کې د فرخوندې په یاد څلۍ جوړوي چې و میاشتې مخکې نموړي د قهرجنو لسکونو کسانو لخوا د قران پاک د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووشل شو. د افغانستان د پیوستون ګوند وایي غواړي له دې لارې د بنسټ پالنې په وړاندې مبارزه او د یوشتمې پیړۍ ظلمونو یو نمونه راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. او رسته خبر د کانادا په پا پارلمان کې دیوی دسی میرمنی د بری خبر هم خبر شوی دی چې افغانی ول اصله کانادایی ده. د میرمن مریم منصف نومیږي. هغې د تیرې لسیزې په ترڅ کې د ټولنیزې کارکوونکې په توګه کار کړی او شل کاله مخکې د طالبانو د رژیم نه په تیښتې د خپلې کورنۍ سره د کاناډا پیتربور ښار ته راغلې ده. هغې د کاناډا د ترینیټ پوهنتون څخه په فارغېدو په ګڼ شمیر ادارو کې چې زیات شمیر پوهنتونونه هم پکې شامل دي د ټولنیزو پرمختیایي چارو په برخه کې کار کړی. هغه اوس هم د بنسټیزو دیرشو ټولنو د رهبرۍ هیئت غړیتوب لري او د ټولنې ښځو، ځوانانو او مشرتابه په برخه کې ښه ویناواله هم ده.
قدرمنو اوریدونکو، عفت او حیا د ښځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی. نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی، بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي. خو پوښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې باعفته او پاک لمنې وي، بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي، طلاق او زورونې سره مخ کیږي او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي. د غزنی ولایت له اوسیدونکي فریبانه به واورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده.
دو درې کاله کېږي چې واده مې کړی. مخکې له دې چې نامزاده شم ډېره په تشویش کې وم. هر څوک چې به راپسې په مرکې راتلل ځوابول به مې. کله مې چې واده وکړ د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده. خواښې مې دلیورې ښځې اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظرې وې چې معلومه کړي زه څنګه نجلۍ یم. ډېره وارخطا وم او فکر مې کوه چې وژنې مې.
د پروان اوسیدونکي مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورونه اوري او ځوريږي.
ما خپل خور چې ز په خپل دیده کې چې مشر خور مې و تر اوسه پوری چې د غزوان زلمیان لورانې واڅوي د تر اوسه هغه وغد په لکه دي چې ته پیغله نه وستا مش سره شي نه ولیدله. مګر هغه سينه و خو تر اوسه ما غسړی په لکه ما وغد لري چې کله خبر راسي نو مې راخلی چې فلانی مورم دغه سقسوه نو تر اوسه پوری هغه ما خور انجوړي. خو زه خپلم پیزم چې زه شخصا زه خپل چې خپل زما په وجود کې دا و چې نظم شو سړی پوه باسواد سړی و پیدل و چې دا څه مشکل نه لري. فضل د خدای زه تر اوسه پوری څه مشکلات ما نه ولیدله.
راځئ دا به هم واورو چې په بیلابیلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې له دې او کورنۍ سره یې څه ډول چلچلند کوي.
سره پیغلې چې وادیزي ناویګانې چې کلهغه اوله شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي نږدې کېږي نو بیا په هغه کې څه نشانې نه ویني. بیا په هماغه شپه کې ښځه وایي تکوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه وه. ښځه په هماغه سبا یې غوږې هم پرې کوله پزې هم پرې کوله سر یې خریله. ښځه سبا یې وخت ته به فامیل ته ورتله یا به څه به کړل چې ملازان ښځه به دغسې خرن کالو سره به راویستله چې ویل دغه لور د ده یا د خور د استاد نو روزما په کار نه ده. ډیرو بیا په مړه کوله په مغه شپه مړه کوله سبا یې وخت به ولول چې راسته مړی اوسي.
خدای دې دختر چې قطع شو جوړه کناو دی.
کله چې یو انجلۍ خپل نوی کور ته ځي ډیره په تشویش کې وي. ما په خپل سترګو لیدلی چې کله ناوی د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې ښځې د ناوی د کوټې دروازې شاته ناستې وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده. زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده. حتی کله کله تر تخجمي پورې مېرمنې په تمه وي چې پوه شي څه خبره ده.
خو د کورنیو لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینو نجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي. د کابل اوسیدونکي شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي خدای پاک دې ماته مرګ راکړي.
ټول نن سبا کې د نجونې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زموږ باید په هغې باندې یو بد پې ونه وایو بد اخلاق ونه حساب کړو. خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت دی هماسې د خدای پاک هماسې یو ساختمان ورکړی. نو زه خو دا تشویشونه ډېر لرم ځکه چې نن سبا موږ خپل افغانانو کې چې ګورو نن سبا کې زموږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي ځکه چې دا خبرې بې ځایه خبرې ډېرې زموږ په خپل وطن کې. نو موږ خپل خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي تر څو چې ثابته نه خکار نه ده چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو. دا خبرې تشویش خاصه لرم یا چا خبر زه پاک اجلیم د خدای نه دا ورځ نه غوم چې کله هغه ورځ ما باندې راځي چې تیزای تومه چې را باندې کېږي نو هغه ورځ خدای پاک ما ته مه راوړي. کله راوړي نو هغې نه مخکې ما خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه یې ساتي. چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاک لمنو نجونو د بدنامۍ تور پوري کیږي.
چې کېدای شي یو جلکۍ پاک لمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکل التوایی نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکۍ پاک لمنه نه ده ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناوه لري. یو الاستیکي ده او بلې لحمی گوشتی یا چه دیر زخیمی او الاستیکی دیر نازکی چه دا لحمی فیصدی دیر جگه ده چه وینه ورکی او د شکل مخه بیا لاس شکل معموله ده او اته شکل غیر معموله شکل ده دا معموله شکل چې دا حلقوي نه وده یا امیولر چې ډیر جګه فیصدی لري دا وینور کوي بلی دنتاتوس دندانه دار ده بل نوې حجابی ده یا سپتل ام اورتوی سیمی سپتل یا سب سپتل چې نیمه حجابی ده سیمی لونر چې نیمه زورقی ده او لونر چې زورقی ده بل شکل امپرفوریتد ایمن ده چې بیخی منفذ نه لري مایکرو پرفوریتد چې لکه یو ستنه غوندې ای کریپری فورم لکه چلو صاف غوندې دا اشکال ډیر معمول ده غیر معمول اشکال چې ده ناله اسمانند مثلثی سپایرال یا مارپیچی لیفی فوسی داسمانند فالسیفورم او هابسنت ایمن چې هیڅ وجود نه لري دا اشکال غیر معمول ده
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پختونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلی ارګانونو ته دې مراجعه وکړي
پروش کال شپږاتیا جناکیانو د پکاره تثبیت معنی ورته وکړه او سا کال درې ویشت معنی ترسره کړې ده زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلی طب ته دا اویز او جاین ده کله چې ته به عدلی طرفی دلته معاینه کیږي متاسفانه اکثره جناکیان چې د دې تومار لاندې راسي هغه ادعا ور دې باندې غلط تصور شي دغه یو ډېر په ارزښت معاینه ده خلکو آګاهي پورې دا اړتیا ده چې دوی کله چې داسې سویزنونه لري په تبادلې ته مراجعه وکړي او خپل اطمینان حاصل کړي چې آیا واقعا د دې ښځې په کره تخریب ده که سالم ده او خپله د آګاهي د والې لمخ کې جنکې پورې اشتاق نیولې ده
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینې وختونه په وړونجونو کې د بکارت پرده د صدمې یا لویدلو لامل هم لمنځه تللی شي نو کورنۍ ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي
بکرت پرده یوازې د جنسی مجامعت لپاره نه تخریبیږي یا لویږي کته له درخت نه لویږي حتی یتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې خاپونی ډاکټر او دا مسلک نی کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدی شي چې بکرت تخریب شي باید په هغه وخت یو انجلی صدمه اوربندې راغلی ده معاینه ته راشي او دا تشخیص شي جمناستک کیدی شي چې بکرت د منځ وړلو یو سبب شي مور باید خپل جلکی پوکی چې کچری داسې عمل هغه پورې راغی بل موري خبر کی او ماینه ته حاضر شي چې ماینه وشو نو سل په سل عدلی ته ورته یو سرټیفیکټ ورکوي چې دا د ساده میل په خاطر لمنځه تللی ده چې په آینده کې ورته کوم جنجال پېښ نه شي
له عدلی او صحی دارونه ورهاخوا نور ارګانونو ته هم دا ډول قضی ورزی د افغانستان د بشری حقوقو د صحاوی دفتر کارکونکې مریم زرمتی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنۍ او د ناګاهی لامل له میرمنې سره ډیر ناوړه چلند کیږي
یو څو وخت مخکې موږ یو قضیه ترلوده یو خاوند راغلی و ښځې رااله ته نه شکایت وکړو بیا وروسته چې کله مو میړه راوغوښت ورسره مو خبرې وکړې میړه یې وایسي زه یوه خبره درته کوم د امام میرمن سره دوی مېرمنې اوس څلور اولاد هم درلودل دا جواده په شپه هغه نه وخت بکارت یې نه درلوده ما ویسه تا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې دې جواده په شپه بکارت نه درلوده او څلور ماشومان اوس لري او تا وس دا اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده چې نه درلوده تا به پیغه وخت کې را ویولې به د ډاکټر ته معاینات پرې کړي دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یې دغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي پیغه باندې واردوي چې دا جلې نه و
په پای کې لازمه ده چې پوه شو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري له دینی عالم احسان الحق حنفی نه به په دې اړه واورو
د بکارت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانو په وجود یو مهمه برخه ده اصلا د زنانو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعہ ده طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یو نازک غوندې پرده ده خو کله کله مخکې لدی چې خزه خاون سره وځي کیږي د بکارت پرده په څو علتونو باندې لمنځه تللی شي لدرندو او شاقه کرونو سره لمنځه تللی شي حتی لزینه امراض سره دا پرده لمنځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کوي او ټوپ وهي په یو ځای کې، د دغې علتونو سره هم لمنځه تللی شي. دغې بکارت د پردې لمنځه تلل هېڅ کله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نه شي ګرځېدلی. هغه نورې برخې چې د بد عملۍ معلومېږي نن په طبابت کې هم معلومېږي، او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودلی شوي دي. هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو، باید وې منو چې دغه د بکارت پرده به لمنځه تللې هم وي، ولې یوه میرمنه به باعزته او باعفته هم پاتې وي او خپل ځان به یې هم ساتلی وي.
بکارت ناسالم والی په هر دلیل د نجونو او کورنیو لپاره ناوړه پایلې لري. نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي، درنو اوري.